السلام علیکم ستوري مشاهد مشال ریډیو خبرونه اوري د دې غړې په خبرونه کې ز منور شاستا سکوربم وخت ماسپخین 3 بجې دی په خبرونه کې بعد پاکستان د نگران وزیر اعظم په حواله د سیاسي ګوندونو سلام مشورې د پیښور په خوښه سیمو کې د پولیسو د لټون د عملیاتو او یو شمیر نورو موضوعګانو په اړه ریپورتونه واوري او د روانې غړې په دویم نیمایي کې درته د نړۍ رنگونه او پښتانه په نړۍ که هم وړاندې کوو خو په سر کې بعد مجید بابر نه د دې سات تازه خبرونه واورو.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی په پاکستان کې د اپوزیشن او حکومت ترمنځ د اختلاف نه پس د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره پارلماني کمیټه جوړ کړل شوې ده. د خیبر قبایلی سیمې په تیرا کې د وسوالو طالبانو ترمنځ د وسوالو طالبانو او د حکومت په لوړلو ترمنځ خطې دوام لري او د نن سهار د افغان ولسمشر حامد کرزی او په دغه هیواد کې د ایساف د کمانډر جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ د ملاقات نه پس د میدان وردګو د امنیت په اړه موافقه شوې ده. اوس ته مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر ډاکټر فهمیدا مرزا د نگران وزیر اعظم د ټاکلو لپاره بیګا یو پارلماني کمیټي جوړه کړې ده. د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه د کمیټي غړي به نن د پاکستان په وخت ماسپخین 2:30 بجې په پارلیمنت هاوس کې ملاقات کوي. تیر ورځ د حکومت او اپوزیشن ترمنځ د نگران وزیر اعظم د ټاکلو په اړه خبرې کومې نتیجې ته ونه رسېدې، نو ځکه دا معامله د پارلیمان اته کسي د کمیټه ته وړاندې کړل شوه. د پاکستان د آئین تر مخه دغه پارلماني کمیټه به په 3 ورځو کې د نگران وزیر اعظم ټاکی او کچری دا پارلماني کمیټه د نگران وزیر اعظم لپاره په یو نوم سلا نه شو، نو بیا به د پاکستان الیکشن کمیشن د نگران وزیر اعظم د ټاکلو فیصله کوي. د خیبر ایجنسی یو چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط تیر ماښام مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر ایجنسی په لرې پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت پلوه ډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړین خطو وروستو طالب وسلوالو د دغې سیمې زیاتره برخه نیولې ده او د انصار الاسلام په مهم مرکز باغ بنډۍ هم قبضه کړې ده. خو بیا انصار الاسلام ډله وایي چې ځینې مهم ځایونه اوس هم د دوی په ولکه کې دي. په دین خطه کې د مرګ جوبلې پاړه تر دې دمه معلومات نشته. بلخوا د خیبر سیمې نا دولتي ادارو ویلي چې د دغه نخطو د تیرا میدان په زرګونه کورونو خپلې کړې وستلې دي او په میدان کې په لسګونه کورونه هم سودول شوې دي. ملالا یوسفزای چې په سواد کې طالبانو په سر ویشتې وه د دغه برید وروستو په لومړي ځل سکول ته بیرته لاړه. 15 کلنه ملالا یوسفزای پرون په برمنګم کې اجبسټن سکول ته ورغله. ملاله اوس په برتانیه کې ژوند کوي. ملاله په یو بیان کې وویل سکول ته په بیرته تلو دا د خوشحالۍ احساس کوي او دې غوښتل چې ټول جینکۍ په ګرد نړۍ کې سکولونو ته لاړې شي. پر ملالا یوسفزای په سواد کې د تیر کال په اکتوبر کې طالبانو ډزې وکړې او بیا د درملنې لپاره برتانیې ته واستول شوه. په برتانیه کې د دې د سر څو ځله عملیات وشو او 13 میاشتې لروختونه رخصت شو. د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ویلی دی په افغانستان کې د ناټو جګړه بې مقصد او بې هدف ده. ایم ایل فیزی په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویل د افغانستان خلک له ناټو دا پوښتنه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد د خپلې جګړې هدف د ښکاره کړي او دا څرګنده کړي چې ولې له یوې لسیزې وروسته هم دا جګړه نه ده بریالۍ شوې او دوی خپل ټاکلي هدفونه نه دي ترلاسه کړي. د ولسمشر کرزی مرستیالې ویاندې عادلی راز د ایم ایل فیزی د خبرو په تایید پرون مشال ریډیو ته وویل چې روانه جګړه ځکه بې هدف ده چې د ترهګرو پټنځایونه له افغانستانه بهر دي.
د افغانستان دولت په بار بار د خبرې یادوري کړې ده چې دلته بېوزله او بې ګناه خلک په کلیو بانډو کې وژل کېږي. د دې جنګ په اساس باندې د هغه چې موږ ټول پوهیږو چې د جنګ او د ترستانو اصلي ځالې او ځای په افغانستان کې نه، بلکې د افغانستان نه بهر دی.
په دې ورستو کې ولسمشر حامد کرزی پر امریکا تور لګولی و چې امریکا او طالبان په خپلو کې جوړ دي. د ولسمشر کرزی دا څرګندونې ناټو او امریکا رد کړې دي. امریکا افغانستان ته خبرداري ورکړی دی چې کچري دغه هیواد غواړي چې د 2014 کال نه پس هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري، نو باید په دغه هیواد کې پراتلونکي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنې جامع او باوري وشي. دا خبره پرون د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د افغانستان په اړه شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکا سفیر سوزن رایس وکړې. سوزن رایس زیاته کړه چې د دغو ټاکنو نتیجې باید داسې پای ولري چې په قانوني توګه ټولو افغانانو ته قبولي وي. د سوزن رایس دا خبرې په داسې حال کې رامنځته شوې چې ناټو او امریکایي ځواکونه هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کال کې د وټول د افغانستان نه پر راتلونکو کال کې د وټول لپاره تیاری نیسي او د امریکا او افغان ولسمشر ترمنځ کړکیچ زیات شوې ده. دغه د 1500 هیوادونو کونسل د ملګرو ملتونو میشن ته د راتلونکو نور یو کال لپاره په داسې حال کې د پاتې کېدو رائے ورکړه چې افغانستان د 2014 کال د اپریل په میاشت کې د ولسمشر ټاکنو لپاره تیاری نیسي. افغان ولسمشر حامد کردی ویلي دي چې د دوو دورو نه پس به پر راتلونکو ټاکنو کې برخه نه اخلي. افغانستان وایي چې ولسمشر کردی او په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه وکړه. د جمهوری ریاست یو ویان فائق واحدی د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل چې دا ځواکونه به لومړی د میدان وردګ له نرخ څخه وتل پیل کړي. هغه زیاته کړه نن د ولسمشر حامد کردی او جنرال جوزف ډانفورد ترمنځ په غونډه کې پر دې موافقه وشوه چې له میدان وردګو څخه د امریکایي ځانګړو ځواکونو وتل لومړی له نرخ ولسوالۍ څخه پیل شي. په ورته وخت د ایساف مطبوعاتي دفتر هم د یوې اعلامیه په خپرولو سره دا موافقه تایید کړه. په اعلامیه کې راغلي چې دا موافقه نن په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد په لیدنه کې وشوه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وایي چې ځانګړي امریکایي ځواکونه یوازې د میدان وردګ ولایت په نرخ ولسوالۍ کې میشت دي. د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولې دي. د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت د نه پرد وویل چې په دغو مشکوکو جاسوسانو کې یو ایراني، یو لبناني او شپاړه سعودیان دي. د کورونو چارو وزارت زیاته کړه چې دغو کسانو یو بهرني هیواد ته کار کاوه خو د هیواد نوم یې نه دی اخیستی. په بیان کې ویل شوي دي چې دا کسان څلور ورځې مخکې د سعودي عرب د مرکز ریاض او مکې مکرمې په ګډون په څلورو سیمو کې د هغو عملیاتو پر مهال ونیول شول چې په یو وخت ترسره شول. د سعودي عرب او ایران اړیکې له 2011 کال هیڅ د تاوتریخوالي ښکار دي چې دغه هیواد بهرین ته ځواکونه واستول چې هلته د شیعاګانو په مشرۍ د پاسون مخه ونیسي. د مشال د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مجید بابر نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. د روان خبرونه په کې مو درلا دغه ریپورتونه شامل کړی دي. د وزیر اعظم او اپوزیشن د مشر لخوا د نگران وزیر اعظم په نوم د نه متفق کېدلو ورستو د کار پارلماني کمیټې ته سپارل شوې. په دې اړه سیاسي کارپوهان سوای
د دې ذاتی مفادات هر وخت ځان ته مخې تساتل دا هم یو مسلمه حقیقت ده او دغه وجه ده چې د وزیر اعظم په نوم نه متفق کیږي.
د پیښور په کچرو د ترهګر برید نه پاس پولیسو د خار په خوا او شاسمو کې د لټون عملیات کړي. د پولیسو یو ځای چارواکي مشال ریډیو ته وایي
کوم باندې کسانو دا وی کوم ټکانې په اړه باندې چاپی و دي شو بالکل نه شو دا او ریکورډم شو را کسانو و دي شو.
او نن په ټوله دنیا کې د خوشحالي نړیواله ورځ منځل کیږي. دا او نور ریپورتونه هم لرو او د دې غړي په دویمه برخه کې درته هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه وړاندې کوو. دا راز پښتانه په نړۍ کې یو بل هفتوار پروګرام به کې به د یو برتانوي تند خلې واوري چې
څه پښتانه وطن خو وطن او دمو خوښ شو او جیو کال مې پکې تیر کړو نو زما دومره خوښ شو چې بس اسلام مې هم قبول کړو او بیا بس پاتې شم پکې.
د هر څاورې دوه لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري چې هر ورځ د سحر نه بجو نه تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان قومي اسمبلی د روان میاشتې په 14 نیټه تحلیل شوې ده چې د آئین تر مخه د وزیر اعظم او د اپوزیشن د مشر سره درې ورځې یعنی تر 19 نیټه پورې وخت او چې نگران وزیر اعظم وټاکي خو هغه په دغه ټاکنه کې ناکامه شوې دي او دا راز اهم بیا د آئین ترمخه دغه کار پارلماني کمیټې ته سپارل شوې ده چې روانې میاشتې د 28 نیټې پورې به یې ترسره کوي. په دې حق لا نور تفصیل درته د اسلام آباد نظم خبريال سراج ظهیر په دې ریپورت کې را لېږلې.
د روانې میاشتې په 14 نیټه د قومي اسمبلی د ماتېدو وروسته د حکومت لخوا د نگران وزیر اعظم د ټاکنې لپاره درې اهم داراز د مخالف ډلې مسلم لیگ نون لخوا هم درې نمونه وړاندې کړې شوي وو خو تر د 13 شپې د 12 بجو پورې دوه ډلې د نگران یا لنډمهاله وزیر اعظم په نوم سلا نشول او دغه شان دا معاملې د حکومت لخوا جوړ کړې شوې اتتنی پارلماني کمیټې ته لاړه. چرته چې بدا پارلماني کمیټې د آئین مطابق په درې ورځو کې دننه د نگران وزیر اعظم د نوم اعلان کوي. او که چری دی کمیټه هم اعلان ونکړو نو له هغه وروسته به حتمی ټاکنه الیکشن کمیشن کوي. د حکومت او مخالف ډلې لخوا تر دې دمه د نگران وزیر اعظم په نوم نسل کېدلو باندې د سیاسي چارو تجزیه کاران سوایي کلچ مشال ریډیو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین نو پختل نوموړی وویل
ہر وقت زان تمخ تساتل دا هم یو مسلمه حقیقت ده او دغه وجه ده چې د وزیر اعظم په نوم نه متفق کیږي.
دغه رنګ یو بل د سیاسي چارو تجزیه کار او خبريال اجمل خټک کشر مشال ریډیو ته وویل چې په لومړي ځل دا سیاسي ګوندونه د نگران حکومت د جوړولو لپاره یو ځای شوي دي نو ځکه ورته پکې لږ ډېرې مسلې راپېښې دي.
زما ذاتی یو خیال دا دی چې دا مونږ ته په دې کې تشویش یا دا خبره ځکه ښکاري چې یو خدا اول تجربه ده او دویمه خبره دا خیر ضرور ده چې هر ګوند چونکې دې کې کوشش کوي چې لکه زما د مرضی سړی راشي کاغه جانبدار هم وي لیکن زما پې لاس وي او زه د هغه د همزدګي وکړم نو لامحال هغه به زما احسان مند هم وي او را روان وخت کې به لږ کال هم ساتي. نو دې وجه باندې دا کھینچا تانی چې مونږ ورته اردو وایو هغه مطلب دا چې روانه ده لیکن داسې څه تشویشناک خبره نه ده ولې چې آخر فیصله به د آئین په تحت کیږي.
د ذکر وړ ده چې د قومي اسمبلی سپیکرې پارلیماني کمیټې لپاره د اته کسانو د نومونو منظوري ورکړې ده چې پکې د حکومت لخوا سنیټر شجاد حسین، سنیټر فاروق اچ نایک، سید خورشید شاه او حاجی غلام احمد بلور او همدارس د مخالف ډلې لخوا سنیټر پرویز رشید، سردار مهتاب عباسی، خواجه صاد رفیق او سردار یعقوب ناصر شامل دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نگران وزیر اعظم په حواله دغه رپورټ مو اوریده. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن وای په ټول هیواد کې به د قومي اسمبلی په 322 او د صوبایي اسمبلیو په 328 چوکیو انتخابات کیږي. په قومي اسمبلی کې د زنانو لپاره 18 او د اقلیتونو لپاره 10 چوکۍ مخصوص کړې شوې دي او په څلورو واړو صوبایي اسمبلیو کې 128 چوکۍ د زنانو لپاره او دا راز 30 د اقلیتونو لپاره مخصوص کړې شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نازم خبريال احمد الله په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې په ټول ملک کې بعد قومي اسمبلی په 322 او صوبایي اسمبلو په 328 چوکو باندې ټول ټاکنې کیږي. پنجاب صوبه کې به د قومي اسمبلی په 148 چوکو باندې ټول ټاکنې کیږي او 15 چوکۍ د زنانو لپاره بیا لیکړې شوې دي چې شمیره یې ټوله 103 تر رسي. په سند صوبه کې به د قومي اسمبلی په 18 چوکو ټول ټاکنې کیږي او 44 چوکۍ د زنانو لپاره مختص کړې شوې دي چې ټوله شمیره یې 15 جوړیږي. په خیبر پختونخوا کې 15 قومي اسمبلی په چوکو به ټول ټاکنې کیږي او 8 چوکۍ د زنانو لپاره مختص کړې شوې دي چې ټوله شمیره 43 جوړیږي. په بلوچستان کې د قومي اسمبلی په 44 چوکو به ټول ټاکنې کیږي او 3 چوکۍ د زنانو لپاره بیا لیکړې شوې دي چې ټوله شمیره 19 جوړیږي. دغه شان د سرخار اسلام آباد نه بعد قومي اسمبلی په 2 چوکو او قبایلی سیمو نه بعد قومي اسمبلی په 12 چوکو باندې ټول ټاکنې کیږي. د دې نه علاوه د اقلیتونو لپاره هم 10 چوکۍ مختص کړې شوې دي. د الیکشن کمیشن ډیپټي ډایرکټر شبیر احمد مشال ریډیو ته ویل چې تر دې دمه په ټول ملک کې 8.5 کروڑ او 40,000 خلکو خپل ووټونه رجسټر کړي دي چې پکې د نارینه شمیره 4.4 کروڑ او 16,000 او زنانو شمیره 3.3 کروڑ او 2.5 کروڑ ده چې پکې 10,000 او 10,000 اقلیتونو هم خپل ووټونه رجسټر کړي دي.
د اقلیتونو او مسلمانانو یو ځای ووټر لیستونه تیار کړي شوي دي او دا اقلیت خپل ووټ صرف یو مسلمان امیدوار ته اچولی شي ځکه چې د اقلیتونو لپاره په قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلو کې چوکۍ بیل کړې شوې دي او په دې چوکو انتخابات نه کیږي او چې یو ګوند څومره زیاتې چوکۍ وګټي نو هغوی به مونږ ته یو لیست راکړي چې دومره زموږ سره اقلیت او دومره زنانه دي نو په هغه حساب به ورته مونږ چوکۍ ورکړو.
کله چې مشال ریډیو د شبیر احمد نه تپوس وکړو چې د ووټونو رجسټریشن عمل به تر کوم وخت جاری وي او ټول ټاکنو لپاره به څومره پولینګ سټېشن جوړولی شي نو نوموړی وایي
د پولینګ سټېشنونو حتمی فهرست به د ټول ټاکنو نه 45 ورځې وړاندې جاری کوو خو زما په اندازه په ټول ملک کې به 15,000 پورې پولینګ سټېشنې جوړولی شي او په دې پولینګ سټېشنونو به 6,00,000 نه زیات عمله ځای په ځای کولی شي. پاتې شوه د ووټونو د رجسټریشن خبره نو کله چې ټول ټاکنو اعلان وکړي شي نو بیا به د رجسټریشن عمل هم ودرېږي.
د الیکشن کمیشن لخوا د نامزدګۍ په اړه جاری شوی معلوماتي کتابچه کې ویلي شوی دی چې پنجاب کې به په 292 د صوبایي اسمبلی په چوکو باندې ټول ټاکنی کیږي. دغه شان شپږ شپېته د زنانو لپاره او اته چوکۍ د اقلیتونو لپاره مختص کړي شوي دي چې په صوبه کې د چوکو ټوله شمېره 301 جوړیږي. سند صوبه کې به د صوبایي اسمبلۍ په 130 چوکو باندې ټول ټاکنی کیږي او په یاد شوي صوبه کې نه چوکۍ د زنانو او نه د اقلیتونو لپاره مختص کړي شوي دي چې ټوله شمېره 108 شپېته جوړیږي. د خیبر پختونخوا 99 د صوبایي اسمبلۍ په چوکو باندې ټول ټاکنی کیږي. 2 د زنانو او 3 د اقلیتونو لپاره بیل کړي شوي دي چې ټوله شمېره 140 جوړیږي. او د بلوچستان 150 صوبایي اسمبلۍ په چوکو باندې ټول ټاکنی کیږي. 11 چوکۍ د زنانو لپاره او 3 د اقلیتونو لپاره بیل کړي شوي دي چې ټوله شمېره 15 شپېته جوړیږي. په کتابچه کې زیاته کړي شوې ده چې قومي اسمبلۍ یو امیدوار به په خپل کمپین تر 15 لک روپو پورې خرچ کولی شي او صوبایي اسمبلۍ امیدواران به تر 10 لک روپو پورې په خپل انتخابي کمپین خرچه کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.
لکه څنګه چې مو اوریدل د نړۍ رنگونه هر ورځ د هر شورو یا چهارشنبه په ورځ او د خالی په ورځ تاسو اوریدل شئ. نن د چهارشنبه ورځ دا او څنګه چې مو درته دی غړي په سر کې ویلې دي هم د دې په دویم نیمای کې درته وړاندې کوو. راځو یو بل ریپورت ته. په پیښور جوډیشل کمپلیکس یا کچرو د ځانمرګي بریدونو وروسته د پیښور کلیوالو سیمو او نیمو قبایلي سیمو کې د پوز او پولیسو ګارد د لټون عملیات شوي دي چې پکې د پولیسو د وینا تر مخه یو مشکوک کسان هم نیول شوی دی. بلخوا د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی د ټولو عدالتونو سکیورټی سخت کړی شوی ده. په دې حق لا د پیښور نه نور تفصیل شبیر احمد جان په دې ریپورت کې را لګیلې.
د پیښور د کلیوال سیم بډبیر تانه مشر ګرن الله خان مشال لیډو ته په دې حق لا باندې ویل چې په جوډیشل کمپلیکس د ځانمرګي بریډ ورستو پیلبلو سیمو کې عملیات پیل کړی شوی دي چې په کیوش مې شکمن تنه نیول شوی دي او دوی نه پلاتنه روان دي. نو مولي دا هم ویل چې دا رټونی عملیات د پیښور پولیسو پوز او اف سی په ګډه کړی دي. بلخوا داسې پیښه ورستو دغه رنګ لټونی عملیات سلس ترونه وی او کنه. نو په پیښور کې د انګریزي ورسپانې ډان سره کارکونکي علي حضرت بچا په دې باب لباندې وای بلخوا دغه پیښه ورستو د پیښور های کورټ چیف جسټس په هدایاتو باندې په خیبر پښتونخوا کې د ټولو عدالتونو سکیورټی سخت کړی شوی ده. دوی دا هم ویلي دي چې ترهګر دوی نشي یارولې او بل دا چې څوک په داسې قسمه پیښو انتخابات ځنډول غواړي نو هغه هم ممکن نه ده. د پیښور های کورټ کې سرکاري وکیل اقبال مومن په دې باب لباندې وایي یادونه ول ده د ګل پورس باندې په پیښور جوډیشل کمپلیکس باندې 2000 مرګي بریدونه شو چې پکې سلور کسمړه او د سلويختونه سیوا کسان جوړول شي. بلخو د پیښور های کورټ وکیلانو په شمول د پیښور های کورټ چیف جسټس دوست محمد خان هم په 2 ورځو هړتال دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
پښتانه او نړیوال
When we visited Afghanistan, I was 10 years old.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرانيانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي.
دا خبرونه د هری چهارشنبه پورز د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه پورز د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
بالکل د واده سره سم د دې غړې په اخیری برخه کې بدرته پښتانه په نړۍ کې هم ابرو خو اول رازو د ریپورتونو ته په خبر کې کارکونکو یوې غیر سرکاري ادارې ویلي د دې خار په سړکونو اوسیدونکو یو شمېر ماشومانو کې د ایچ آی وی ایډز د خوریدو اندېښنه ده. د دې ادارې د وینا تر مخه بعضی ماشومان د نشو د استعمال لوجې په دغه رنس اخته شوې دي. نور تفصيل اورو په دې ریپورت کې چې د اسلام آباد نظم همکارې رابعه اکرم خان را لیکلې.
پېښور کې کارکونکو یو غیر سرکاري اداره دوست فاونډیشن وایي چې د پېښور ښار په سړکونو وسیدونکو تقریبا 25 ماشومان د ایچ آی وی ایډز نه متاثر شوي دي. د دوست فاونډیشن یو چارواکي مظهر علي مشال ریډیو ته وویل چې کال 2011 او د 2012 د دوی د ادارې د یو رپورت تر مخه چې په سړکونو وسیدونکو ماشومان د غلطو عملونو او د مختلفو نشو د استعمال له وجې په دې خطرناک مرز اخته شوي دي.
ماشومان کم چې کورونو نه تختی هغه چې په سټریټ راځي نو شروع شروع کې خو معمولی کم چې دا سمتبان دی داعش کی او خو دی غلا ملا کوي بیا د دې چې ګینګ سره یا داسې ګروپونو سره چې ملاو شي نو بیا سلو سلو دی ډرګز تا او داسې ځینو ته چې راځي نو ایچ آی وی کم چې دری موډز دی ترانسمیشن اری کې دوه چې کم میجر دی هغه انجکټیبل ډرګز دی او بل چې دا سیکس دی نو دا دوه وجوهات کې دي چې د ماشومانو کې د ډیر شو سیوا کېږي لګیارل.
نو موږ ورته زیاته وی چې داسې ماشومانو سيونه د پېښور مصرف علاقې دي
داسې ماشومان کوم چې دا ډیر چاپیر خو علاقو نه راځي او دلته بیا پېښور کې حاجی کمب اډه کې ډیر زیاده ماشومان ګرځي ول چې دا میجر حب ده او خیبر بازار کې درې سینماګانو سره دلته ډیر غټ حب ده او کارخانو دا درې حبونه داسې دي چې دلته ماشومان ډرګ اډیکټ خاص تور باندې دا ایس ټی آی زه ایچ آی وی والا ډیر زیات ورته دلته پیر گروپ دي دی خپل کې ناس ته پاس ته کوي او انجکشن شیر کوي.
د ایچ آی وی ایډز نه متاثره سورلس کلن بخت اکرام چې دا وخی په دوست فاونډیشن کې علاج روان دي خپل کې سره صدرنګ کوي.
جی ما می سری تو کار کولو کار لا وتلم لا اتلم د شي 2370 را کولا هم هغه ترور ژیمې او هغې سره مې په نشي پولې نه شي په نشو تماشو راوړېدم بس بیا مې د پلان نه په لاګانې کولې کله به کار له لاړم کله به دې پټ شوم کله به تلم کله به نه تلم او نشې تماشې به مې کولې. ډېر سخت بېمانه موضوع ډېره شکریا د دوسته دا کومه چې زه دلته راوستم.
د ایچ آی وی ایډز نه متاثره ماشومانو علاج څنګه کیږي د دې په هکله د دغه ادارې ډاکټر ندیم افریدی مشال ریډیو ته وویل.
ایچ آی وی خو لا علاج علاج دا صرف دومره دی چې مونږ سیمپټمټیک علاج ورته وایو چې کوم دغه مطلب مسلې هغه ته پیخ کیږي داغې د پاره دپاره د ای آر ویز راځي نو هغه میډیسن ورته استعمالو او دته چې کوم تکلیف پیخیږي سم مسله جوړیږي نو داغې مطابق سره مونږ دته میډیسن ورکو.
کله چې مشال ریډیو په دې حقله د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر راجول خان نو پختل نو هغه وویل چې داسې قسمه ماشومانو په حقله هغه سره شمیره نشته خو هغه دا منی چې په داسې قسمه ماشومانو کې ایچ آی وی ایډز خورېدو خطر شته.
پولیس کیوینجس کې مدو په دې کم خلک چې مدو په لار کو د سټریټ بیس چلډرن او دا خلک چې په دې کې ایچ آی وی ایډز یو ولر ده ول نری بل دی ایچ آی وی ایډز دا ګورې چې پرانشل ایډز کوم موست ایټ ریسک پاپولیشن په نوم باندې مارا کنه مو ایټ ریسک ایډولیسنټ په نوم باندې د دې باندې مطلب چې حکومت کار کوي او شخه کافی فاندینګ مې سره وکړي چې انشاء الله فایچې د جولای کې د ای ډی پی 2014 رسېږي چې په یو په کافی تعداد کې د خلکو لپاره پیسې موجودي.
د دوست فاونډیشن تر مخه چې متاثر ماشومان او داغي کورنۍ په ټولنه کې د دې بيماري په حق لا معلومات نه لرلو لوجي نغواړي چې د اغوی د بيماري په حق لا څو خبر شي او کوشش یې داوي چې دا خبره پټه وساتي. رابعه اکرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
دغه ریپورت کې مو د پېښور د ماشومانو چې د ایچ آی وی ایډز کې اخته کېدو ویرایي سرګندګي په اړه مو معلومات اوریدل. بلخوا په دې ورستیو کې حکومت اعلان کړی و چې کوم ګاډي نه دی ريجستره شوی یا نان کسٹم پېټ ورته وایي د اغه بریايتي نرخ باندې او یا په کم پیسو یا ټیکس باندې هغه ريجستره کیږي. همدغه لپاره د جنوبي وزیرستان نه 15 پېټه ګاډي خلکو روان کړیو ډیر اسماعیل خان کې ريجستره کولو لپاره چې په لار په یو پوزي پوستا نیول شوې دي او اوس هغه ګاډي مالکانو ته ناواله کیږي. دغه د ګاډو مالکان سوي او په دې مسله باندې د چارواکو سره نظر دی. تفصیل یې د ریپورت کې اورو.
د سپریم کورټ د لورینا په قبایلی سیمه کې د کسټم ډیوټۍ د رعایت د اعلان د ورځ د سویلي وزیرستان ځنه قبایلیانو د ورننا د کسټم ډیوټۍ ادایګۍ په غرض 15 ګاډي ډېر اسمل خان ته راوستل چې کوم د ګردوي په چک پوسټ د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیا چارواکو ونیول او بیا یې دا ټول ګاډي د ټانک په سیمه کې د کاوړ په چک پوسټ پوځي چارواکو ته حواله کړل. د دې ګاډیو مالکون قبایلیون ویایي چې یوه هفته کېږي چې د میژنا دا ګاډي نیولې شوې چابیانې یې هم د پوځیانو سره دي. پوځون اوس د دې ګاډیو نه د واپس بوتلو اجازت راکوي او نه یې د کسټم ډیوټي ورکولو دپاره مخشې پرېږدي. د کاوړ په چک پوسټ د ګاډیو سره موجود د سویلي وزیرستان واڼه ترانسپورټ صدر فیض الله په دا حوالې سره په دا رنګ ږغیږي.
د سپرین کورټ فیصله روغلله د کسټم ول کاغذ روغلل میش دغه متعلق گاڑی پوس وخاستل پولیټیکل انتظامیا میش ودراولی په کاوړ کې د آرمی په ولا میش غریب خلګي د وور د شپچا کر کل ودلی وږي تجی دولتانوس کلا چیرې کلا چیر
د نیولی یو گاڑی چشتن الا نور وزیر ویایي
دغه پنسر گاڑی دین وو وتر د شی پټیکل نه ولی وی به په واست په والا ور کړل د تاس غوړې نه شي چې دا وس زوت کا وی کسٹم ته خلصا وی وس د کاول په چک پوسټ وی لوړی ورور انم پرېش دی
یو بل کا بایلی فلک ناز زیات وی
چکا ور تر ور سه دلی میج یو یو چکا ولی شابای د میج نه فوز وړی دی په نور علاقې کې غون کسٹم راوندای می سره ډیر جتا هراوندای نن شپې جو ور د چې داخل په ټل پروت دی حکومت ته دغه میج افیل دی ورته چمیش ته د خپل چابای وصول شي چمیش خپل گاډي کسٹم ته ورساوي.
دا بریک شمه د ډیپټي کمشنر کسٹم کوارد ډاکټر واجد علي سره چې د ټلیفون په لیکا د رابطه هڅه وکړه هغه خبرو ته فارغ نه و. خو د دوی په دفتر کې یو بل چارواکي کرامت چې جاغ ریکارډ کولې خوښ نه کړل. مشال ریډیو ته وویل چې په دغه اولې سره میش د پوځي چارواکو سره پر رابطه شي یو د قبایلانو دا مسله به زر حل شي.
دغه ریپورت مو اوریدل چې پکې غیر رجسٹر شوی گاډي د رجسٹر کولو لپاره پلار روان وو او په چک پوسټا نیول شوې دي. بلخوانن په ټوله دنیا کې د خوشحالي نړیوال ورځ منځل کیږي. خپل سیمو کې ګورو چې خلک سوای کامل خان چې د خواجه وسیمې دی او درځي توپ کوي وای د ځان خوشاله ولو لپاره یې رباب ست کړی دی. زوبیر نومي یو بل تند دی چې ترې په 1900 کې موټر اخیسته وو او وای هغه په 1909 کې مړ شوی دی. خدای لاس د نخای اوسه پورې ساتلې د وای چې دغه زاړه یادونه هغه ته خوشحالي ورکوي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د دې ورځ ټاکنه پروس کال د مارچ د میاشتې په 28 نیټه شوه و چې هر کال بعد د رایم میاشتې 6 نیټه د خوشاله ورځ لمانځل شي. د عامول سره موږ کله خبرې وکړې نو د هغوی پوینا په داسې حال کې چې کله په سیمه کې 14 نیوي د ژوند ضرورتونه په ګرانه ملاويږي او د کور هر یو تن د ژوند تیرولو لپاره په منډو ترړو کې خو نوزګار هم وي نو هغوی ډیر واړه واړه داسې کارونه کوي چې هغوی پرې ځان خوشاله کړي. اول مو د خواجه وسیم محمد ایجنسی یو تن کامل خان سره خبرې وکړي.
یاره جی زه په خپل رباب او غوما او جی هغه زمونږ طریقه ده چې بس خپل یاران دوستان راجمه شو یو میپل جوړ کو او یا د سرباب منګه برابر کو خپل میلس برابر کو خو بس هغه سره غلط شي چاته دا ټیم هم نه ملایويږي چې سوزه کې کینیو ځان مشغول کی.
هم د غشن فواد خان نوم یو ځوان چې د وادونو کارډونه او پوسټرې چاپ کوي وی ویل هغه هر هغه وخت کې ډیر خوشاليږي چې بل خوشحالی واوري.
باز حال کده سراشی چې واده خدی وي او دل دګراشی لول ټوکه ټقالو کې بیا مونږ ته وی مونږه کارډونه کو 200 400 500 ارسم رچ گئی. بیا دا غونه ټوله نامي والو مشران دي سي دي کشران دي سي نو اغه اول مونږ مبارکي ورکو مونږ هم خوشاله شو غو خوشاله چې لابه پاکستان کې دومره خوشحالي را لږه چې دل دګ هټول بم دما کې او یو سوبل سي
د زین خلکو خوشحالي د زوړ تاریخ یاد پخوانی یادونو سره تړلې وي لکه څنګه چې د موران کورنو شپقدر زبیر خان خوشاليږي.
د هو د جسه موټر د
تقریبا 1997 دا ولاد هغه 96 کې مړ شوی هغه دی لاس نه هله بس ولاد کاکا مو بری کې به موږ بدللو مته موږ واړو ما شومان مته ورځي دلته خبره کوله ویل کم حاجی زبیر خان مو ته چیرې خو بازار ته زم پس غی کې ونی ولا موټر کې کینو ما سره کا پوری بوتل مته چې دا بازار دی بس هم دغه مته هغه دغه خستری وسم مته را یدی کې لګل
زبیر خان وای تر حسن خان په 1900 او اویا کې دا موټر د یوې کمپنۍ څخه خسته چې ترې د دې موټر اولنې او اخیرنې مالک وو
خبردار شي د والي صاحب چې کما خې ګړه و کم تاریخ ته هغه په دې ګړ کې پروت دی بالکل سب دیتا چې زه کوم بس ما ته بس زړه ته مې کو سکونی چې دا ګړې د معنا خو شنه زوی معنا سو رکشي وي دنیا کې
دغه تنانو په وینا چې هغه ډیر کوشش کوي چې هر وخت خوشحالي وکړي
نن په ټوله دنیا کې د خوشاله نړیواله ورځ منځل کیږي د ریپورت کې موریدل او وخت شوې ده د ماسپخین درې نیمه بجې د مجید بابر نه بد خبرونو لنډیز واورو
په پاکستان کې براتون کې پارلماني انتخابات د مئی د میاشتې په 11 نیټه کېږي د پاکستان د سرکاري ټلویزیون تر مخه وزیر اعظم راجا پرویز اشرف ولسمشر آصف علي زرداری ته د ټول ټاکنو د تاریخ مقررولو لپاره یو سمري لیږلې و چې هغه دغه سمري لاسلیک کا او د ټول ټاکنو تاریخ مقرر کو دا په داسې حال کې ده چې د نگران وزیر اعظم په نوم د اپوزیشن او حکومت ترمنځ اختلاف دوام لري د خیبر قبایلی سیمې او چارواکي د نوم نه سرګندولو په شرط تیر مخه مشال ریډیو ته ویلي دي چې د خیبر پلر پرتسیم تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان او حکومت فلا وډلې انصار الاسلام ترمنځ د خونړې نخته ورستو طالب وسلوالو د دغې سیمې زیاتره برخنی ولیدا ملالې یوسف دی چې په سواد کې طالبانو په سر وښته و د دغې بریدوستو په لومړي دل سکول ته ورته لاړه 15 کلنه ملالې یوسف دی پرون په برمنګم کې اجبستن سکول ته ورغله ملاله اوس په برتانیې کې ژوند کوي د افغان مشر حامد کردی ویان ویل دی په افغانستان کې د ناتو جګړه به مقصد او به هدف ده ایمل فیزی په یو بیان کې چې پرون خبر ول د افغانستان خلک لناټو دا پښتنه کوي چې ترهګرای پر د خپل جګړې هدف د ښکارا او سرګند کړی امریکا افغانستان ته خبرداري ورکړی دی چې کچري دغه هیواد غواړي چې د 2013 کال نه پس هم د نړیوالې ټولنې ملاتړ ولري نو باید په دغه هیواد کې پر راتلونکي کال کې د ولسمشرۍ ټاکنې جامع او باوري وشي افغانستان وایي چې ولسمشر کرزی او په افغانستان کې د ناتو امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له میدان وردګو څخه د ځانګړو امریکایي ځواکونو پر وتلو موافقه وکړه د سعودي عرب چارواکي وایي چې 13 مشکوک جاسوسان یې نیولې دي د سعودي عرب د کورونو چارو وزارت د نه پورت وویل چې په دغو مشکوک جاسوسانو کې یو ایرانی یو لبناني او شپاړس سعودیان دي
دا و مجید بابر چې د دې وخت تازه خبرونه لنډیز تاسو ته وړاندې کړ اوس وخت شوې ده د هفتوار پروګرام د نړۍ رنگونه دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار ګولۍ اس برابر کړي
اوریدونکو د مشال اړې 19 پروګرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیا سلامونه مننه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي د نورو پروګرامونو په شان نننی پروګرام کې مودرلا د نړۍ لګډ ګډنه خوندور معلومات راغون کړی دي نو لومړی خبره کوم چې په مریخ سیاري په خوانی وختونو کې د اوبو د موجودګۍ شواهد ترلاسه شوی دي د امریکا خلای اداره ناسا وای د مریخ سیاري گاډي کیروسيټي یو بل ډیره مهمه موندنه کړي په مریخ سیاري دغه گاډي د یو کمر نه د شګو جاجه خسته او دای معلومه کړي چې په دې کې د اوبو اثرات موجود وو ساينزانان دا هم وای چې د دې موندنې په نتیجه کې د خبرې ته ود ملاويږي چې په خوا په مریخ سیاري د ژوند اثرات موجود وو د منسوبې سره تړلې یو ساينزدان وای چې دوی یو داسې ماحول موندلې چې بې ضرر دي او د ژوند د تیرولو لپاره موجود دي دوی ځاتبي کچري په هغه وخت کې تاسو موجود وي نو کې دي شي چې تاسو د غوبو سکلې شوې د ساينزانانو په اند کوم ځای نه دغه نمونه تر لاسه کړي کې دي شي دغه ځای په خواته لابو د نمونو تجزیه کې سلفر نایتروجن هایدروجن اکسیجن فاسفورس او د کاربن عنصر موندل شوی دي کوم چې د ژوند لپاره ډیر زیات مهم دي د مریخ کیروسيټي ګاډي میشن دا هم دي چې ګیل نمیکندي کې په خوا د ژوند د اثراتو جاج واخلي او دا معلوم کړي چې په دې ځای کې د ژوند اثرات په خوا موجود وو او کنه په عمومي توګه چې کله هم څوک يرغمال کړي شي نو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوي خو په روس کې یو کس د يرغمال شو کسانو د خوشکولو په بدل کې د پیزي او د شربت غوښتنه کړې ده زه د روس استراخان سیمه ته د روس د پلازمینې ماسکو نه 1500 کیلومتره لري استراخان کالج کې یو نقاب پوش چې په لاس کې یې نقلي تماچا او باردی مواد وو، دوه زده کوونکي، یوه استاذه او یو سکیورټی ګارډ یې غمال کړو. خو پولیس هغه وخت ډیر زیات حیران شو چې کله دغه کس د پیزي او د شربتو غوښتنه وکړه. پولیس په کامیابۍ سره ټول کسان را خوشی کړل او د دغه ځوان نه پوښتنې شروع کړې دي. د برتانی یو ځوان کس په دومره توندۍ سره د ګلاسونو پر یو بل بی خودلو مظاهره کړي چې نړیوال ریکارډ یې جوړ کړی دی. زو لندن ته د برتانی 14 کلن لی لاسونه د ماشین نه زیات توندي او داسې کار کوي چې خلک پرې ګومان کوي چې ماشین لګیا دی کار کوي. لی په 2 سیکنډو نه په کم وخت کې ګلاسونه په داسې ترتیب کې ایښودي دي چې ټول ورته حیران شو. د لی د ګلاسونو ایښودو ویډیو په یوټیوب باندې خپره شوې ده او د 15 لکو نه زیاتو خلکو تر اوسه پورې کتلې ده. تاسو ته معلومه ده چې کله هم ټینکونه په سړکونو راشي نو دا مطلب دی یا خو جنگ دی او یا په هیواد کې فوجي کودتا شوی. خو د یورپ هنګری هیواد تزو چرته چې ټینکونه په سړکونو راوتی دي، خو دا جنگ لپاره نه بلکې په واوره کې انختی کسانو د راخلاصولو لپاره راوتی دي. په هنګری کې د سخت واورې په نتیجه کې د پلازمینې بوداپست او ویانا ترمنز په موټر وی په زرګونو کسان ایسار شوي وو او د مرستو په انتظار وو. په دې حالاتو کې عام ګاډي یا د واورې لپاره جوړ شوی مخصوص ګاډو هم کار پریخي وو. نو حکومت د خلکو مرستې لپاره د T-72 نیمه ټینکونه دغه علاقو ته ولېږل چې ایسار شوی خلک راوباسي. د سخت واورو قبله ډېر زیاتې د سړک پیښې هم رامنځته شوې دي. د دې ترڅنګ په پولند او سلواکیا کې هم ډېر سخت واورې شوې دي. په لندن کې د چین یو پخوانی وړوکی مرتبان په 1 میلیون پاوند نیلامي شوی دی. د چین د 13 صدۍ بادشاه دغه مرتبان 10 کاله وړاندې خرڅول لپاره برتانیا ته لیږل شوی وو. دغه مرتبان چې 40 سانتي متره دی، په اړه ګمان کېدو چې 15,000 پاوند پورې به خرڅ شي. د دغه نیلامي یو چارواکی وایي دغه مرتبان په 1978 کال کې جوړ شوی وو. په جنوبی افریقا کې د صحت چارواکي وایي چې په سکولونو کې 80% انجونی د HIV/AIDS ښکار دي. د وزارت تر مخه د دې بنیادی وجه دغه ماشومان سره جنسي تیری کیږي. د سرکاري شمیرو تر مخه په جنوبی افریقا کې 10% آبادی د AIDS د ناروغي ښکار دي. تیر کال په دغه هیواد کې 2,08,000 کسان د AIDS د ناروغي له کبله مړ شوي وو. د یو نوی دقیق تر مخه د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼه فیسبوک کې چې کله صارف د خوخي بٹن وخی، نو د هغې نه د هغه کس د سیاسي رجحان او ذهانت معلومیږي. د کیمبریج پوهنتون کارپوهانو په دې اړه یو تحقیق کړی او د دې نتیجې ډیر زیاتې حیرانوونکې دي. په دې تحقیق کې شامل یو کارپوه ډیوډ سټیلو وای چې د تحقیق پر مهال ډیر عجیبه رجحانات مخې ته راغلي چې ډیر زیات ذهین خلک سرکل شوی الوګان خوري او یا د ډارک نایټ رایډر فلم خوښونکي ملګري ډیر کم وي. کارپوهان وای چې دغه تحقیق په کاروباري لحاظ سره کمپنوس لپاره ډیر زیات ګټور وي چې سماجی رابطې د لارې کاروبار کوي. خو دې سره بعد صارفینو د شخصي ژوند کې هم مداخله کیږي. خو دغه تحقیق یو کارپو وای چې په فیسبوک صارفین کولی شي چې ټول معلومات له خلکو سره شریک نکړي، نو دې سره بعد هغوی شخصي ژوند کې مداخلت ممکن نه وي. سامسنګ کمپنی یو داسې سمارټ موبایل ټلیفون معرفي کړی چې صارف به کولی شي د سترګو د لارې خپل ټلیفون کنټرول کړي. گلیکسی S4 د سامسنګ نوی موبایل ټلیفون دی. د دې وړاندې گلیکسی S3 د 40 کلو نه زیات سیټونه خرڅ شوی دی. د جنوب کوریا سامسنګ کمپنی په نوی موبایل ټلیفون کې په یو وخت کې د 2 کیمرو نه د عکس اخستو مظاهره کړې ده. گلیکسی 4S با د اپریل په میاشت کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. د دې کمپنی یو مشر وایي چې دا موبایل ټلیفون به په 155 هیوادونو کې د خرڅ لپاره موجود وي. د سامسنګ نوی موبایل ټلیفون کې ډیر زیات نوی فیچرز دي چې د کیمرا 10 میگا پکسل دا او دا نری او وړوکی هم دی. او د ویډیو ریزولوشن یې د پخوانی موبایل نه ډیر زیات خدي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د هالیوډ مشهور اکټرانو برادلی کوپر او راین ګوسلینګ نوې فلم د پلیس بیاونډ د پاینز با د مارچ په 9 نیټه نمایش ته پر وړاندې کیږي. دا فلم په سرکس کې موټر چلوونکو په ژوند جوړ شوی دی.
Romina here.
Who's that guy?
He's yours.
Not gonna tell me.
Shazam. Hold on, before I got a visual on a motorcycle.
د هالیوډ مشهور اکټرانو بروس ویلس، ری پار او ڈی جے کوروٹانا نوې فلم جے آئی جو ریټالیشن با د مارچ په 9 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. په فلم کې د امریکا ځنګړي ځواکونو جے آئی جو ښودل شوی دی.
You want to make a difference.
Make ready, let's go.
Risk your life for a better world. But some things you never see coming.
Security's early.
You with me?
Today, the world's elite fighting force betrayed our nation. On my order, the G.I. Joes were terminated with extreme prejudice.
د هند سینما اکټر رنویر سنگھ نوې فلم لوټیرا ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې سوناکشی سنہا هم کار کړی دی. دا یو رومانوی فلم دی.
کیا لکھ رہی ہو؟ کوئی کہانی لکھ رہی ہو؟ کیا کہانی؟
بس کہانی ہے.
لڑکا ہے کہانی میں؟ اور ایک لڑکی؟
د هند سینما نوې اکټر ودایت جاموال نوې فلم کمانډو با د اپریل په میاشت کې نمایش ته پر وړاندې کیږي. په فلم کې د یو فوزی کمانډو ژوند خودل شوی دی.
جانتے ہو ایک کمانڈو کیسے بنتا ہے؟ 20,500 فٹ کی اونچائی سے کودے ہیں آپ، 20 کلومیٹر کی اونچائی تک ٹریک کرنا، 50 میل تک 60 کلو کا وزن اٹھا کر چلنا، بنا ہتھیار کے ہتھیار بند لوگوں سے لڑنا ایک کمانڈو کے لیے معمولی بات ہے. 10,000 لوگوں میں سے صرف ایک کمانڈو بنتا ہے. صرف ایک.
دا مشال ریڈیو 19 پروگرام په نړۍ رنگونو کې مو د نړۍ له عجیب معلومات، انټرنیټي، ساينسي او د فلمي نړۍ له قصو موزان خبر کړو. د دې وړاندې چې د نن ورځې پروگرام راغون کړو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروگرام کې را سره برخه واخلئ. دا ټلیفون د لارې چې زموږ شمیره ده 00020221212 او د موبایل ټلیفون د لارې اس ایم ایس هم کولای شئ. تاسو اس ایم ایس په دې شمیره را لګولی شئ 03323333501. په همدې ځای خپل کوربا ګلاسته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
او اوس وخت شوه دی پښتانه په نړۍ کې هفتوار پروګرام دی. دا پروګرام تاسو یو وار وړاندې موریدلې، خو دا وار یې په دوباره ځکه وړاندې کوو چې زیاتره خلکو نه دی اوریدلې چې هغه یې ته هم خوند واخلي.
پښتانه او نړیوال
پا
په پښتانه او نړیوال خبرونه کې بوريوال کاکړ تاسو ته هر کله وایم. په دې خبرونه کې مو برتانوي وګړي جان بټ ته بلنه ورکړې ده. جان بټ د 1950 کال په سپتمبر کې د برتانیا په کیمبریج کې زیږیدلی و، خو د خپل ژوند لوی برخه یې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د پښتنو په وطن کې تیره کړې ده. نوموړی د لویدیځ هغه لومړی وګړی دی چې په 1903 کې د هند د دیوبند له دارالعلوم څخه فارغ شوی و. جان بټ د هند په نوې ډیلی کې د الرساله په نامه د اسلامي ژورنال ترڅنګ د بی بی سی له پښتو څنګ سره په کلونو کار کړی، او همداسې بیا د پښتنو په سیمه کې د پیکټ رادیو له لارې نه یوازې د پښتنو پر ټولنیزو او ولسي ستونزو کار کړی، بلکې په لوی شمېر خبریالانې هم روزلی دی. موږ به ورسره د مشال رادیو په دې ځانګړې خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې وخت څنګه تیر کړی دی، او د پښتنو په وطن کې روانو اوسنیو کړکیچونو حالاتو ته په کوم نظر ګوري، له پښتنو څه خاطرې لري او پښتنو ته څه ویل غواړي. جان بټ صاحب، ډېره مننه چې مشال رادیو ته مو وخت ورکړ. که دا راته وایس چې د پښتنو وطن ته په لومړي ځل کله تللی واست؟
نو زه هغه شپته ایزو په اخر کې او د اویا ایزو په شروع کې راغلی وم. د پښتنو وطن خو وطن و او زما خوښ شو، او چې یو کال مې پکې تېر کړو نو زما دومره خوښ شو چې بس اسلام مې هم قبول کړو، او بیا بس پاتې شوم پکې، او بس افغانستان کې د ظاهر شاه بچی وه، او په پاکستان کې د یحیی خان بچی وه، او په سوات کې د ولی صاحب بچی وه. سوات په وخت کې په پاکستان کې نو شامل شو، او بیا په اویم کال کې بیا شامل هم شو په پاکستان کې. هغه ډېر ښه بچی وه، په سوات کې ډېر ښه حالت و. کابل کې وام یو دوه میاشتې، او بیا زما ویزا ختمه شوه. بیا ما ته وویل چې ته به وځې د افغانستان نه، ځکه چې ستا ویزا ختمه شوه، او 50 افغانۍ جرمنان را باندې ولګوله. نو بیا زه هغه کې په خپله خو بیا روان شوم هغه ته پېښور ته، او یو ملګری هم ماسره و. هلته ګرمي شروع کېده، اپریل میاشت وه. دا کوچیان هو داسې کابل طرف ته راتلل، او موږ جلال آباد روان وو.
څه فکر کوو تا چې دوی به څنګه یې؟
افغانستان په هکله مې اورېدلي وو که نه، خو پښتنو په هکله ما ته هېڅ معلومات هم نه وو. ما ته بیا وروسته پته ولګېده چې دا پښتانه دي، او دا فارسیوانان دي، او دا پنجابیان دي. چې دغه وطن ته راغلم نو بیا دغه پته راته ولګېده، مخکې راته څه معلومات نه وو.
چې کله دې پښتانه ولیدل او خبرې دې ورسره وسوې، نو لومړی تاثر دې څه و؟
زما تاثر خو دا و چې هغه ډېر میلمه دوست خلک دي، چې داسې ډېر فرینډلي خلک دي، کنه چې دغه ښه ملګرتیا کې ډېر پاخه خلک دي، ځکه چې مونږ به هر چا به داسې کېنولو په خپل ګاډي کې، ګپ شپ مونږ سره سره لګولو په خپله ژبه کې، داسې په اشاره باندې کړه، داسې په ژبه باندې چې سره یو بل سره نه پوهېږي بیا هم هغه یو بل سره ځان پوهولی شي. که نه
د دوی په لومړي سر کې کوم چلان استاد سره په هغه کې څه بدلون راغی که نه هماغسې و؟
نه هغسې و، نو دغسې که نه اوس هم دغسې دي، خو دا دی که نه چې دغه اوس پردی مساله اوس زیات شوی دی که نه، نو هغه دی سره هغه دی که نه هر مختلف اثرات په یو قوم باندې داسې راځي. خو په هغه وخت کې لږ هغه و که نه، داسې مستقل و په خپلو عناناتو باندې او په خپل عمل باندې، په خپل پښتونوالۍ باندې ډېر هغه پخه روان و په هغه وخت کې. او اوس داسې که نه حساب لږ ګډوډ دی، ځکه چې کور کلی دا راشه درشه چې کوم د پښتنو چې کوم اصول دي، دا خو د امن په وخت کې کېدای شي که نه، چې امن نه وي په یو وطن کې نو هر څوک چې دا که نه بل ته د شک په نظر ګوري، نو داسې که نه بیا راشه درشه او کور کلي هم سم نه کېږي که نه. زړونه یې هغسې دي اوس هم، خو دا دی که نه چې خلک اوس یارېږي که نه، او بې اعتباره شوي دي په یو بل باندې.
هغه وخت دوی بهرنیان چې وو، د هغوی ته دوی په کوم نظر کتل؟ یعنی
بیخی خو کنه، ځکه چې بعدي هغه میلمانه و کنه، دا یو حق د میلمستیا وه کنه، او دا د هر چا حق وي. خو دا دی چې غیر مسلم و نو نور هم د مینې په نظر یې ورته کتل، ځکه چې دا په قرآن کې چې مؤلفة القلوب ورته وایي که نه، چې هغه خلک دي چې ته که نه ته غواړې چې دغه زړونه یې مایل کړي اسلام طرف ته، نو هغه په دې وجه باندې به زیات هم ښه چلند بهرنیانو سره کولو، مخلصانه داسې ښه سړی تو په عجبه دي چې کنه مونږ ته د خچالان کوملو
په لومړی شپه ورځ کې ستاده دوی کوم عادت خورسو او هغه وخت چې وسم درته یادي
څنګه د دې منځونه خوښو د دې مرستیا مو خوښو د دې د اخر غپ شپ په ورځ د اخر سخاوت او د دې د لوی زرونه یعنی د دې د قوت برداشت دی دی نو غواړي کنه چې دا یو ملمای کنه او بار سره وي چې چته دا غزرې هزار شي یا چې دا کنه ست تکلیف وته ورسیږي یا دې هغه غواړي چې هغه خوشاله وتاتي ما ته بوختو هم نه راتله زه کابل ته د پیښور نه روان وم نو یو سړی و خیبر نه د کراچۍ نه زما په خال خیبر ته راتلو نو هغه ډېر زیات هغه و کنه زه تاثراتو نه ډک و د احساساتو نه ډک و چې زه اوس هغه خپل وطن ته ورسېدم داسې نږدې و چې بالکل جلل یې افریدې و کنه په هوا کې دا خلیج نه و چې دا خلک به خلیج ته تلل خو بس کراچۍ ته به تلل مزدورۍ دپاره نو هغه بیا هغه یو هغه خاصدار راغلی و چې دغه دغه خارجي دی زه نه پیسې واخلو ته داسې دوه روپۍ داسې محصول و په هغه وخت کښې چې دغه خارجیان به ورکوله نو دا سړی هغه زما ملګری شوی و که نه په لار کښې نو خاصدار ته یې وویل چې دا خو د دې وطن سړی دی او د دې نه پیسې نه شي اخیستی او زما مېلمه دی او ته د دې نه پیسې نه شي اخیستی بس خاصدار هم بس وایي چې ستا مېلمه دی نو بس پیسې ته نه اخلم نو نو داسې خلک و که نه د شروع نه بس زما د پښتنو سره تبه لګېدلې وه او د دې ما سره هم تبه لګېدلې وه
ستاسو په نظر پښتانه څنګه وو چې څه یې ویل هغه یې کول هم سر ته یې رسول هم که نه
چې ته داسې د پښتونوالۍ داسې تجزیه چې وکړي که نه نو په دې کښې دا ژبه هم ضروري شوی دی او په دې کښې داسې بدل هم ضروري شوی دی که نه چې بدل اخلي وروسته بیا ما ته پته ولګېده چې تجاوز په کښې کېږي که نه یعنې په اسلام کښې هو قصاص دی که نه چې یو چې چا یعنې یو سړی وژلی وي که نه نو هغه نه قصاص اخیستی شي خو هغه کښې پښتنو کښې دغه لا متناهي سلسله شروع کېږي که نه د بدل اخیستو او بیا د بدل هم بدل اخیستل کېږي او د بدل هم بدل اخیستل کېږي او دا یې که نه نو اسلام کښې هغه هم دی نو عفو هم شته خو په پښتنو کښې معافول داسې نه شته دی ځکه چې چې معاف یې کېږي که نه نو بیا خلک وایي چې دا څنګه سړی دی چې دغه که نه خپل سړی یې نه دی ګټلی
ستاسو په نظر د دوی دا عادت څنګه دی دا همدغسې په کار دی که نه بدلول په کار دی
نو بدلول خو په کار دی زه اوس هغه یم که نه بی بی سي کښې پاتې شوی یم او اوس د پولې پورې راډیو لرو چې مونږ اوس دغه د پښتنو د اصلاحاتو دپاره کار کړو زیات نه زیات خو دا قومي رواجونه صحیح دي اسلام سره سم دي خو څه نه څه هغه دي رواجونه داسې دي چې د اسلام سره سم نه دي مثال به دې ته ورکړو دا پناه نو پناه ورکول دا اوس د پښتنو رواج دی چې اسلام وایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان خو کار دپاره خلکو سره تعاون کوه خو بد کار دپاره ورسره تعاون مه کوه نو که یو سړی وي که نه چې قاتل وي یا که نه چې داسې نورو خلکو ته ضرر رسوي نو هغه ته پناه ورکول نه دی په کار که نه زما په خیال په اصلي پښتونوالۍ کښې خو دا و چې ښه خلکو ته پناه ورکول هغه خلکو ته پناه ورکول چې د بې انصافۍ نه تختي خو اوس دغه رواج او دا انانه کښې لږ فرق راغلی دی لکه اوس که نه د کور او لور په سر باندې پیسې اخیستل دا هم په داسې اسلام کښې نه شته دی او د پښتنو په ټولنه کښې شته نو داسې ځینې هغه دي که نه رواجونه دي چې دا د اسلام په رڼا کښې د اصلاح وشي
ډېر خلک دا وایي او ښکاري هم له تجزیو څخه چې ټولنه چې د هغه د سخت دریځۍ پر خوا تللې ده ستاسو په نظر دا د پښتنو په ټولنه کښې خپله دا پوټینشیل ستا د سخت دریځۍ لپاره که نه دا کوم بهرنی تپل سوی شی دی
پښتانه خو د دې په خپله ذمهدار دي که نه چې که په خپله یې کوي که نور خلک پرې هغه مسلط کوي خو دوی په خپله د دې هغه مسؤلیت لري چې دغه سخت دریځۍ د خپل مینځ نه لرې کړي او زما په خیال دا د ټولو نه زیات لوی ضرورت دی نن سبا دا دی چې د دوی چې کوم ملایان دي او ملت پالان چې دي دا د ترقي دپاره او د امن دپاره یو دریځ جوړ کړي
جان تاسو وویل چې کله تاسو په اویایمه لسیزې په پیل کې تللي واست هغه وخت دوی په خاصه توګه له بهرنیانو سره ډېره مینه به یې کوله خو نن سبا حالات دغسې نه دي ستاسو په نظر دا ولې بدل شو دا حالات داسې
حالات اوسم که خلق پریگیری نوسم نرسیدی خود از این خلق دیجی داره بس کرکه کهی و در محبت بزر نفرت کهی بخبول در خیالات بدی که رغلی دی یا نور و خلقو پی مسلط کلی دی که هر سچی شی خودی دی آقا زموار دی کنه چی داره بیا آقا پیدا کی نو پا اسلام که هم داشتا چی داره مالفت و قلوب دی خب قرآن که رغلی دی دی پا کتاب که رغلی دی نو یعنی مذب خود طول اول داخل کنه چی تا خواه اخلاق پا ذریعه تا داره نور خلق آقا کی اثر پی واچهی
د پښتنو وطن چې د سیمې چې دی هغه د پرمختګ په سفر کې مشاته پاتې دي ستاسو په نظر دوی دغه بدلون نه قبلې کنه همدغه سي ساتل سوی دي کسدن
نیم په یو وطن کې دی او نیم په بل مملکت کې دی او هغه کې دغه نور کومه چې دا کنه خامو خا کې دی شو وای کنه چې دا رستو پاتې شي او یو ځای هغه د رستو پاتې کولو خدای دې کنه چې مذهب هم کې دی شي کنه چې بس گنه ده مذب پزاریا ده چه خلق خپل میند که او جنگ و خلقو ده ده او خیال چه خپل زانه مواجنه و بلا مواجنه حالان که ده اوست پا اسلام که چه ده چه زانه مواجنه و بل مسلمانه مواجنه خدا اوست و تا خدا کی گینو چه ده کار کوا هر یو قوم ده خپل فایده ده پر کار که گینو خو یو پختانه ده چه خپل فایده ده پر کار نکه خود خپل نقطان ده پر کار که ده ده وجه بدایی چه لگ مفاده دی یا د پیسو لالچ دی پکې په کار کې چې ځان اگر کې پیدار کی کنه او په ځان کې شعور پیدا کی چې دا نور خلک مونږ تباه کول وای نو د دې مطلب خدا نه دی کنه چې تباه شه خو د دې مطلب لا دی کنه چې تم مخیار شه کنه
د دې امکان ستا او کنه چې د پښتنو ذهن او ټولنه له نړۍ سره وصل کړل سي یا ګلوبلایز کړل سي د دې امکان ښکاری تاسو ته
زما په خیال مولا او دین او مدرسه د پښتنو د معاشره نه ته وسته نشي نو دا په کار دی چې دا ملا او ملت پال یو شي یو د اسلام په رڼا کې باندې ترقي وکړي او یو د پښتونوالي په رڼا کې او هم د دنیا د اصولو سره سم به دوی ترقي وکړي نو دا دواړو ته په کار دی کنه چې دغه یو بل سره یو شي یا دوی کولی شي پښتانه د ترقي په طرف باندې روان کړي
جان ستاسو تر ټولو خوږه خاطره اوریدونکو ته وایست
سفر مې کولو نو هغه یو دوکاندار سره مې هغه شپه تېره کړه نو کاټ یې راکړو او بستر یې راکړه نو هغه وویل هغه ما وویل چې دغه دوکاندار دی دا خو څه حجره خو نه دی د اویم کال خبر ده کنه په هوټل کې په هوا کې کاټه بسترې ده په یو روپۍ ورکول کېده نو دوه روپۍ مې ورته هغه بلکل لکه چې راکړم چې دا د هېڅ کاله زه تاسو نه نشم اخیستی ځکه چې زه ته مېلمه یې نو زه هغه تاسو نه به زه څنګه اخلم
دا په کوم ځای کې و جان
ګلګت کې و سړی پښتون و ځکه چې ګلګت کې هم ډېر پښتانه دي کنه زیات په ځایونه خو دي
له شو خاطرو سره بدی هم اتمن تړلی کدی بده خطره م اوریدونکو ته وایست
خامخا په دمر واقع کنه تلویخ کاله 15 کاله کې خو زما سه بعد خطره زما په هغه کې ذهن کې بل حال نه راځي نو دغه چې زما پښتنو سره اوس ما یعنی محبت د زما مینه دا وسه د دعا کوم چې کوم مشکلات کې دی اخته دي چې دا مشکلات د دین لري کې او په دې کې اتفاق راشي
جان د پښتنو راتلونکي ته تاسو په نظر ګوري څنګه ښکاری درته
په دنیا کې انسان مکلف دی چې د خواله د برکار وکي او د اصلاح د برکار وکي او هم مقصد د برکار وکي نو ملت پال هم کولی شي چې د وطن خدمت وکي او ملا هم کولی شي چې د وطن خدمت وکي نو زما په خاطر ترقی کولی شي او اتفاق هم په دې کې راتلی شي لکه شعور پکې راشي
څه پیغام لري تاسو د پښتنو لپاره چې په افغانستان کې پاکستان کې او د نړۍ پرګوټ کې چیرې میشت دي
زوان چې بخپل انانات باندې کاغه عمل وکي خپل پښتو باندې عمل وکي خو خلکو ته پناه ورکوه خراب خلکو ته پناه مو ورکوه او دا اله کې دي شي چې دا ملت پال او ملا یو بل سره یو شي یو مشترک مقصد لپاره کار وکي
یو جهان مننه ښاغلی جان بټ صاحب درنو اوریدونکو تاسو د پښتنو د ټولنې د پرون او نن پاړه د برتانوي وګړي جان بټ خبري اوریده اوس تر بلی اونۍ پورې ما بوریوال کاکړ ته اجازه راکې هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
سپو ین یو د ژوند دن پسند او ځان یار کوی کیو سنا خبره چنده خان تاریخ رات پپان پان وای فاتحان جزان تفکر کو شکر په هر میدان نو تیری کی په دنیا مو زندگی په غم لړلې چداول داولې 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 سمون هر خبران غصه کی بیٹو پکا نو دازکا 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 دا جون زمون تیری کی په دنیا خاور خزلې چداول داولې 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 بلو بلو لاڑو اصلا فل مسل کا رازکا 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 رازکا